آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د سه شنبه ورځ ده او د 1915 هجری شمسی کال د ثور 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د مې د 10مې نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې ده د سوریه حکومت د حلب په خار کې د اوربند د اته سلويخ ساتونو لپاره نور هم اوګد کړي او پینټاګان وایي چې د عراق په انبار ایالت کې د اسلامي دولت یو مهم مشر وجلې دی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د بسرحده ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي تر څو چې په قندوز کې د امنیت په اړه پوره اطمینان نه وي حاصل شوی هلته به بیا کار پیل نه کړي په جلال آباد کې ښځو د سولې په ملاتړ مشاعره جوړه کړه د افغانستان په روان جنگ کې د حکومتي قوو په ملاتړ د ناتو د هوایي بریدونو د قانونیت په اړه د افغانستان د هوایي قواو د څو پخوانیو افسرانو نظرونه او په افریقایي هواد مالاوي کې لارو کوڅونه د سوالګرو د را جمع کولو لپاره د حکومت اقدام خو لومړی د نظراني یوسف زینا خبرونه واورئ
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې ده د کورنیو چارو وزارت پویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یو خبري ناسته ته وویل چې اصلي تهدید په افغانستان کې ترګری ډلې دي چې پکې القاعده طالبان حقانی شبکه او دای شامل دي په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت پویان جنرال دولت وزیری په پرونی خبري ناسته کې وویل چې دوی په اوس وخت کې په ځان لګیا دي او کولای شي چې په هر ځای کې عملیات ترسره کړي خو ځینې وخت د بهرنیو ځواکونو نه په هوایي برخه کې مرسته غواړي د سوریه حکومت د حلب په خار کې د اوربند د اته سلويخ ساتونو لپاره نور هم اوګد کړي دي دغه وخت په داسې حال کې زیاتېږي چې هلته د حکومت او د یاغیانو ترمنځ په ټول هیواد کې د فروری د میاشتې اوربند خطر سره مخ کړي دي نور تفصیل به خلیل خان درته درواوروي
د سوریه دولتي خبري اژانس سنا ویل دي چې پوز په مالیکا چې شوی اوربند جمعې ورځې څخه تر شنبه ته سهار پورې غزولې دي د روسیې او د امریکا په منځګړی توپ تیر میاست لاتاکیا او په ختیځ ګواټا کې مالی اوربندونه سوي وو چې مقصد په ټول ملک کې د فروری د میاشتې اوربند ساتل دي د حلب ښار په دې وروستیو کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د سختو جنګونو شاهد پاته سوی دي د اپریل د میاشتې وروستۍ ورځو راهیسې نږدې 300 ملکي کسان په نښتو کې وژل سوي دي او په دې برسیره په یو روغتون باندې هوایي برید هم پکې شامل دي د امریکا چارواکي وایي د دې کار عمومي موخه دا ده چې په ملي کچه په ټولې سوریې کې جنګ بند کړی سي نو د دې مقصد لپاره په مالي کچې اوربندونه ګټور ثابتېدای سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دا هڅې د باور او د اعتماد د پیدا کولو لپاره دي خلیل خان د امریکا شغ واشنگتن
خبرونه ته ایدا مورکو پینټاګان وایي چې د عراق په انبار ایالت کې د اسلامي دولت د ډلې یو خطرناک مشر د دریو ملګرو په شمول په یو هوایي حمله کې وژل دی د پینټاګان وایي پیټر کوک پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې د مې په شپږمه نیټې د رتبې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر ابو واهب او د هغه ملګري په نخښه کړی دی دغه مهال هغوی په یو موټر کې روانو کوک وایي چې ابو واهب د خلکو د سرونو د پرې کولو په ویډیوګانو کې لیدل شوی دی او د هغه وجلې د اسلامي دولت د ډلې خلاف په جګړه کې یو مهمه کامیابی بللې ده کوک د دغه هوایي برید په حق له کوم ډول نور تفصیلات نه دی ورکړي د برازیل د ولسمشر دلما روزیف په خلاف د قدرت نه د لری کولو یا د هغه د استزا کېدو قانوني پروسه هغه وخت د مشکل سره مخ شو چې پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس مشر وویل چې د تیری اونۍ رایګیری غیر قانوني ده خو د سنا رئیس بیا ویل دي چې د چهارشنبه په ورځ به د ولسمشر د استزا کېدو پروسه په خپل وخت تر سره شي. د پارلمان موقت رئیس والدیر منهاول چې د اپریل د ولسمې نیټې رایګری کې ډیره بدنظمي او ګډوډي مخې ته راغلی و، ولسمشر روزیف ته د خپل دفاع هیڅ موقع نه ده ورکړی. هغه وویل چې د ولسمشر د استیضا کېدو ټوله پروسه باید د سره بیا پیل شي. د فرانسې حکومت ویلي دی چې هغوی به په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ د ځپلو دپاره د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت داسې نوي مرکزونه خلاص کړي چې خلک پکې د سخت دریځۍ نه وژغورل شي. د فرانسې صدراعظم مینول والس پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې سخت دریځان په هر ځای کې د خلکو د ګمارلو دپاره فعال دي او خبرداری ورکو چې کېدی شي ترګر په فرانسې د بلې حملې پلان جوړوي. هغه وویل چې موږ د ترګرۍ یو نوی دور ته داخل شوی یو. د فرانسې صدراعظم په داسې وخت کې دا اقدامات کوي چې په ګاونډي هیواد بلجیم کې د وو تنو په خلاف د مارچ په میاشت کې د بروکسل او نومبر په میاشت کې د پاریس ته حمله محاکمه پیل شوه. د یادونې وړ ده چې په دغو حملو کې 113 تنه وژل شوي وو. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د هغه رپورټونو نه انکار کړی دی چې وایي هغه د ډونالډ ټرمپ د مرستیال د دند لپاره ځان کاندیدوي. هغه وویل چې هغه اوس هم د میلیارډر ډونالډ ټرمپ په حق له جدي اندېښنې لري. هغه زیاته کړه چې د ډونالډ ټرمپ مرستیال هغه کس کېدی شي چې د هغه د پالیسیو سره په مکمله توګه موافق وي او زه په ډیرو مسلو د هغه سره اختلاف لرم او زه به چرته هم د هغه مرستیال کېدو خواهش ونه لرم. سناتور مارکو روبیو پخپله هم د ولسمشرۍ مقام دپاره ګوندي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د خپل کورني ایالت فلوریډا کې د ډونالډ ټرمپ نه د بایلن وروسته د انتخاباتو نه ګوښه شو. او روانه اونۍ ترکیه د سوریې سره خپل سرحدونو باندې امنیت سخت کړی دی چې د مهاجرینو په راتګ کې کمی راشي. ځایي چارواکي وایي چې هغه خلک چې مکمل اسناد لری او یا چې زخمیان وي یوازې هغوی ته ترکیه ته د راتګ اجازه ورکړی کیږي. خو انقره دا هم وایي چې د اروپا سره د وروستۍ موافقې نه وروسته په هغوی فشار زیات شوی دی چې د مهاجرینو په وړاندې په سرحدونو باندې امنیت نور سخت کړي، او هم په دغه وجه ډېرې کورنۍ داسې دي چې هغوی د یو بل نه بیل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن د مخسن اتبجی او ودیش دقیقې دی. په افغانستان کې د بسرحده ډاکټرانو دفتر رئیس ګلیم مولینی چې قندوز ته په سفر باندې تللی و، وایي تر هغه به په قندوز کې خپل ټیم ته د کار کولو اجازه ورنکړي چې په جنگ کې شامل خواه ورته پوره ډاډ او اطمینان ورنکړي. پام وکړئ، د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
سمو د وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو لخوا د قندوز د سقوط پر وخت د بسرحده ډاکټرانو پر روختون د بریټ په اړه راپور نشر شو. په دغه راپور کې په قندوز کې د بسرحده ډاکټرانو پر روختون بریټ یو انساني خطا ګڼل شوی و، او په پیښه کې خکېلو شپاړو سو نظامی عسکرو ته پکې انضباطي سزا اورول شوی و. خو په افغانستان کې د بسرحده ډاکټرانو مشر ګیلیم مولینی قندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې مطبوعاتو ته وویل چې په جګړه کې خکېلې ډلې باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی ته به په جګړه کې زیان نه اړول کیږي. مولینی وویل چې د بسرحده ډاکټرانو اداره د قندوز د روغتون په اړه د امریکایي عسکرو د تحقیق قدردانی کوي، مګر د قندوز د پیښې په اړه چې د نظامیانو لخوا ترسره شوی و د نظامیانو راپور او تحقیق دوی ته د قناعت وړ نه دی. هغه زیاتوي چې د قندوز د پیښې په اړه د بشر د حقونو نړیوال کمیسیون بې طرفانه تحقیق وکړي، او تر اوسه د دوی دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په افغانستان کې د بسرحده ډاکټرانو مشر ګیلیم مولینی په قندوز کې مطبوعاتو ته وویل چې د امریکا د هوایی بمبار پر وخت دغه روغتون فعال و، او د روغتون له منځ څخه پر هیڅ چا ډزې نه دي شوي. هغه زیاته کړه،
MSF has said consistently that it cannot be satisfied solely with a military investigation into the Kunduz attack.
MSF د قندوز د پیښې په اړه د امریکا د نظامیانو پر تحقیق قناعت نه کوي، بلکې MSF غواړي چې د بشر د حقونو د نړیوال کمیسیون لخوا د دغه پیښې په اړه به طرفه تحقیق وشي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې د دویم ځل لپاره د صحي فعالیت د پیل کولو نه مخکې باید دوی ته د دوی د فعالیتونو د محفوظتیا په اړه په جګړه کې د خکېلو ډلو لخوا اطمینان ورکړل شي. نوموړي دا هم ویل، هر کله چې دوی ته تضمین ورکړل شو دوی به په قندوز کې خپل فعالیت پیل کړي.
MSF must obtain these necessary assurances in Afghanistan before making any decision on if it is safe to restart medical activities in Kunduz.
من خپل هغه همکاران چې د قندوز لپیخي ژوندۍ پاتې دي دویم ځل پر کار نشو ګمارلې تر هغه چې په جګړه کې خکېلې ډلې په واضح ډول موږ ته قوي اطمینان را نکړي چې دغه ډول حادثه به بیا نه تکرارېږي او موږ به له افغان حکومت او امریکایانو څخه توافق واخلو چې د ایم ایس ایف په فعالیتونو کې به نظامی مداخله نه کوي. ګیلیم مولینی وویل چې د افغان دولت او امریکا ترمنځ د روغتون پر بیا بادولو خبری روانی دی مگر ایم ایس ایف تر اوسه پورې په قندوز کې د بیا فعالیت د پیلولو تصمیم نه دی نیولې. په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمبار کې 240 وجل شوی وو. د دغه روغتون په بمبار کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وجل شوو کورنیو ته 6000 امریکایي ډالر او د ټپیانو کورنیو ته 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی دی مگر د بسرحد ډاکټرانو سازمان دغه مرستې کمې بولی او د لا نورو مرستو غوښتنه کوي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
پرون د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې په لږګونو جنکو او زدکونکو ځانګړې مشاعره جوړه کړې وه او په خپلو شعرونو کې په 16 زیات ټینګار وکړ. مشاعره د کور په نوم د ښځو یوې ادبي ټولنې جوړه کړې وه. په موکړه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی راپورتا.
دغه خزینه ځانګړي مشاعره د کور په نومي وی ادبي ټولنې د جلال آباد خار په بيبي حواله سکرا بللې و. مشاعری ته د لسګونو خزینه شاعرانو او ادب مینوالو سره سره د ننګرهار لوړپوړي ولایتي چارواکي ورغلیو. د کور خزینه ادبي ټولنې مشر مقدسه احمد زیوی په دې ادبي ناسته کې د اتو خزینه خوانځي او لیسو انجونی وربللې وي.
لسو لیسو نه پکې شاعران او لیکوال راټول کړي دي. موږ په انتخاب په لسو لیسو کې کمیټه جوړ کړې ادبي کمیټه او اوس موږ راغوښتي د دې لپاره چې دوی افکار فکرونه سره بدل شي او د دوی ذهنیت کې لږ تغیر راشي او پر ځکه چې پراتلونکي کې موږ غواړو دغه کمیټه په خوانځي کې ورغوزو.
اغه وای د ټولنې دریم کال په پوره کېدو دی او د رواني جګړې او وژنو سره سره په ادبي بندارونو تاو د ساتل غواړي. د پیل شاعر نجيبه پکتیانی و چې د حکومت جنگي دن کی سرتيري استایل
پکتیانی به شیرونو کې درستای پکتیانی به شیرونو کې درستای چې سر او مال تیر وي او ایمان لري.
خوسمرات شیرزاد بیا په خپل غړل لبزونو کې د رواني جګړې په یو بد تصویر غږیدله.
موري پلار چې راتلم نو مخته یو څو ظلمي په وینو سره پراته وو. د اور لمبي په سینا بالي وی ګلاب ګلاب ځوانه ټوټه پراته وو. د چالاس نو د چاپ حق اتوا د انسانيت د عالم حق اتوا د غرونو خلو نه راوته لیکړې کې د هر چا سره کې تیرې دلې چړې کې ټوله نړۍ باندې یو ډار پروت او څنګه ماتې وچینار پروت او د پښتون قوم هر حصہ ماته وا ورځ نړۍ د لیوا او شپه ماته وا د ماخامونو خړ ګردونه بلو د خوانزي مختاورونه بلو سپین کتابونه یې ایره پراته و ګلاب ګلاب ځانان ټوله.
د بی بی حوالی سیس د کونکي کائنات خان رواني جګړې ستړي کړي او د دې خاوري پر غربت او ناچاری یې جړل.
زمونږ ته بس زمونږ نصیب دغه سرا ورسی مونږ ته بس زمونږ نصیب دغه سرا ورسی سوګ لکه بس سوال باندې د خپل جرندې وړه وخوري د توجه نمونړی مننه همیشه مثبت اوسئ.
ایوی بل شاعری روبینی امینی د نارنج ګلو ته د خپلو هیلو څادر غوړولیو.
د نارنج ګل را شه زخم ته ټکور شه زمو پتا کې 16 رامی او رورولی نغخته راشه आवाज موسیقي په هر یو کور شه زمو. د نارنج ګل ته الهام د خوشبختی موکتا هر یو زړه کې ته جذبه او خلې شور شه زمو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د دغه ډول خزینه ځانګړي مشاعرې جوړېدل کمساري ګڼل کیږي. په مشاعره کې د ناستو ګډونوالو لوی هیله داوه چې دا شان ادبي ناستې دی وغوړېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو په جلال آباد کې د خزو د مشاهده په باب زمونږ د خبريال ریپورت واوریدل. د افغانستان د هوایي په اوس یو شمیر پوغانی سه منصبان په دې نظر دي چې د متحده ایالاتو او ناټو لخوا په جنگ کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ هوایي ملاتړ په محاربوي فعالیتونو کې د دغه ځواکونو د شاملېدلو په معنا دي. خو د افغانستان د هوایي پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل بیا په بل نظر دی. نوموړی وایي چې دې ډول مرستې ته د افغانستان او امریکا او د افغانستان او د ناټو په دفاعي او امنیتي تړونونو کې ځای ورکړ شوی و. په کابل کې زموږ خبریال اکرم جنواری د جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او د هغه نظر یې معلوم کړی دی.
تاسو د افغان پوځ د یو جنرال په توګه باندې دغه هوایي ځواک یا هوایي ملاتړ تاسو په محاربوي فعالیتونو کې شمیرې او کنه؟
اصلا په دغه ټولو جګړو کې هغه جبهي جګړې دي او عمومي جګړې وي هوایي ځواک بهترین اساسي ترین رول لوبولی شي، هم د مورال په لحاظ او هم د دښمن د ځپلو په لحاظ دا ډېر مهم ده. نو په دې خاطر باندې که تاسې اورېدلي اکثرا قطار هغه په هلمند کې، په بدخشان کې، حتی په قندوز کې په دې ځایو کې نارې وي چې که هوایي ملاتړ د مونږ سره نه وي مونږ د مشکلاتو سره واقع کېږو. ځکه اول خو خبره دا ده چې دغه چریچي جنګونه داسې جنګونه نه دي چې یو موقعیت ولري، دوی همیشه په تغییر کې دي. نو ځمکني قوتونه دومره مانور نه شي کولی چې غودي تعقیب کولی، هوایي قوت دا کار کولی شي. د غودي مانورونه ډېر سری دي او له هر طریقه کولی شي غودي حملات وکړه او کشف یې هم ډېر قوي ده. نو په دې خاطر د هوایي ځواک د جګړې نوې خواته کېدل معنا دي سړی په یولس جګړه نه کېږي. په دې خاطر ده چې هوایي ځواک اولی نظر به په هر جګړه کې اولین ځواک هوایي ضربه واردول. دا د افغانستان باندې چې اولین دفعه امریکا حمله وکړه، تاسو ولیدل چې هوایي ځواک اوس طالبان یې مات کړ. هوایي ځواک اوس طالبان یې دې ته اړ کړ چې له ښارونو ووځي او خپل دهاته ماته ومني.
دغه هوایي ځواک یې هوایي ملاتړ برابرول دا په محاربوي جنګ کې شاملېدای شي او کنه؟
د څه د چې دوی خو حقیقتا که چیرته په خپله ژمنه چې کړی دا وه چې نور د عربوي فعالیتونه دوی نه کوي، اما د ضرورت وخت کې د ضرورت وخت کې کېدی شي د هوایي قوتونو سره مرسته وکړه د جګړې کې. په جګړه کې نو په دې خاطر ګرد دا خو عربوي فعالیتونو کې شامل ده. اخو شامل داسې نه چې هوایي ځواک په عربوي ادارې کې شامل نه ده، بلکې شامل ده. دقیقا اصلا جګړه هغه مخته بیایي. ولې یو شی چې امریکایانو خپل ځان ته لاره صافه بریښي وپوهول ته ونچې هغه دا و که چېرته ضرورت شي افغان قوتونه ځینې وغواړي دوی مرسته ورسره کولی شي. د دې مرستې معنا دا ده چې هوایي ځواک د دوی فعالیت ورسره کولی
شي. یعنې جنرال صاحب تاسو وایئ چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ او د ناټو او افغانستان ترمنځ چې کوم تړونونه لاسلیک شي په هغه کې دا خبرې ته ځای ورکړل شوی چې که چېرته اړتیا پېښه شي دا ځواکونه افغان ځواکونو ته هوایي ملاتړ برابرولی شي.
او هوایي ځواک داسې نوم نه دی اخیستی ولې کومک ورسره کولی شي. دا کومک معنی همدغه ده چې دا نو هوایي ځواک د جګړې اساسي ده کنه، اساسي صنف ده، دا په جګړه شامل صنف ده. داسې نه چې د جګړې نه جدا وګڼو، دا صنف په جګړه کې شامل صنف ده. د جګړې اساسي دغه مهره همدغه ده. نو که چېرته دوی وایي چې موږ کومک ورسره کړو، نو کومک همدغه هوایي ځواک ده ورسره کوي. ځمکني قوتونه دوی نه ورلېږي، هم هوایي ځواک ورلېږي.
جنرال صاحب دا کومک د دې تړون د مخې نه د تړون نه سرغړونه نه ده؟
نه ځکه چې تړون خو دا واضح شوی ده کنه. تړون خو دا څه شی و کنه چې هغه دې ویلي چې موږ نور جګړه نه کوو، درې وظیفې اساسي کړو. یو هغه ده چې مثلا که چېرته د افغانستان د ځواک هغه پیاوړتیا ده، د هغو سره ښوونه او روزنه ده، او په ضرورت وخت کې د هغو سره مشوره کول دي. دا اساسي خبرې په تړون کې دي. ولې دی ویلي دي په تړون کې دا یوه ماده شته کاملا ما سره شته تړون په کې ویلي که چېرته ضرورت شي افغانستان قوتونو سره دوی مرسته کوي. داسې دغه مرستې معنا دا ده چې هوایي ځواک دوی کولی شي هلته فعالیت وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه روان تعلیمی کال او دنجونو د زده کړو لپاره هڅه د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د مخوسن 8 بجې او 50 دقیقې دي. او د هم زمنګ د خبرونې وروستۍ موضوع د افریقای هواد مالاوي حکومتي چارواکو په لارو او کوڅو کې د سوالګرو او د هغو ماشومانو د مور او پلار د زندانی کولو پریکړه کړې ده چې چړکۍ او خیر غواړي. خبریال لامیک ماسینا په دې باب د بماکو نامنګ ته رپورت را لګلې ده.
هلته د ملاوی په تجارتي مرکز بلانتری کې د سهار شپږ بجې دي او خلک کارون ته روان دي، مګر د پیاده رو په غاړو کې سوالګر هم ولاړ دي او خیرات غواړي. په دغو سوالګرو کې ډېری مایوبین دي. یو 50 کلن سوالګر چې ګډ دی وایي:
مونږه کوای فیر دی انده زمای دي پالندې انا سکول اتیګه پس کاندما کوم نه کاځه.
هغه وای چې دا د هغه د ژوند د بخا د پاره یوازینی لار ده. هغه وای زلدی درکه سپې سی خپل میرمن له هم ورکوم چې دا غي سره د هغه په کار کې مرسته وکړي. هغه په لارو او کوسو کې خوراکي مواد خرڅي. زه ډوډۍ د خپل ماشومانو د مکتب پیسې او د کور کرایه برابروم. یو سوالګر چې سلور ماشومان لري او ګرځې دی نشي وای: هغه وایي چې په لارو او سرکونو کې مونږ ته خلک په ډېر حقارت ګوري. ځینې خلک مونږ په نامه یادوي، ځینې کسان راته بد رد وایي او هم راته وایي چې ولې په کور کې نه کینی او ولې کار نه کوي او ولې په ځان نه بسیا کیږي. د ملاوی په خارونو کې سوال کول $2 جریمه او یا هم 3 میاشتې د قید سزا لري. د ملاوی حکومت د اپریل په میاشت کې پولیسو ته د دې هدایت هم ورکړی چې هغه مور او پلار زندانی کړي چې خپل ماشومان سوالګرۍ ته تشویقي. د ملاوی د اجتماعي خدماتو او د معیوبینو د چارو د دفتر مشري ماری شاوا دا هم ویلي دي چې هغه چاته باید سزا هم ورکړی شي چې سوالګرو ته پیسې ورکړي. هغه وایي:
It also goes further to say anybody giving money in illegal terms they
call it. په دې قانون کې دا هم راغلي دي هر هغه څوک چې سوالګرو ته خیرات ورکړي هغه قانون ماتوي او باید چې زندان شي. میرمن شاوا وایي چې دوی په 3500 سوالګرو کې یوازې 300 سوالګر پیدا کړي چې حقیقتا خیرات کولو ته مجبور دي او نور هڅه به ضایع د خلکو نه خیرات غواړي. مګر مذهبي مشران او د مایوبینو د حقوق مدافعین بیا وایي چې زندانی کېدل د دغه مشکل د حل لار نه ده او د هغې په عوض کې باید حکومت دغو خلکو ته کارونه پیدا کړي او هم ورته تحصیل زمینه برابره کړي. لکه حکومت بیا وایي چې په لارو کې خیرات ټولول په خاص ډول د ماشومان د پاره یو خطرناک کار دی او خلک هم کولای شي چې د محتاجو خلکو سره د نورو لارو په وسیله مرسته وکړي.
ڈول میرا سغم نا سر خوڑلی دمرا زیادی یاد یاد ہم لک سارا سرا پری یازماد تصور سنگنا ماتی دس کن سا در میرا کلو دشم سوزولی میں وادی د ملاقات دی سرا کبیاری سندلا سندلا
کانو ورولتا حالا پنی مشپرا نخیا دونا تخسوی 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 اثر گم دستر گو نخو دونا تخسوی 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 راسی پنی مشپرا نخیا دونا تخسوی 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 اثر گم دستر گو نخو دونا تخسوی تخسوی تخسوی
د مهمو خبرونو لنډی زوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخستې ده. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې اصلي تهدید په افغانستان کې ترهګری ډلې دي چې پکې القاعده، طالبان، حقانی شبکه او داعش شامل دي. د سوریې حکومت د حلب په ښار کې اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نور هم غزوالې دي. دغه وخت په داسې حال کې زیاتېږي چې هلته د حکومت او د یاغیانو ترمنځ په ټول هیواد کې د فروری د میاشتې اوربنې د خطر سره مخ کړی دی. پینټاګان وایي چې د عراق په انبار ایالت کې د اسلامي دولت د ډلې یو خطرناک مشر د دریو ملګرو په شمول په یوې هوایي حملې کې وژلی دی. د برازیل د ولسمشر ډولما روزیف په خلاف د قدرت نه د لری کېولو یا د هغې د استزا کېدو قانوني پروسه هغه وخت د مشکل سره مخ شو چې پرون د دوشنبې په ورځ د کانګرس مشر وویل چې د تېرې اونۍ رای ګیری غیر قانوني ده، خو د سنا رئیس بیا ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشر د استزا کېدو پروسه په خپل وخت ترسره شي. د فرانسې حکومت ویلي دي چې هغوی به په دغه هیواد کې د سختریزۍ د ځپلو دپاره د پنځه څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت داسې نوي مرکزونه خلاص کړي چې خلک پکې د سختریزۍ نه وژغورل شي. د فرانسې صدر اعظم پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې سختریزان په هر ځای کې د خلکو د ګمارلو دپاره فعال دي او خبرداری ورکو چې کېدای شي تر اګر په فرانسې د بلې حملې پلان جوړوي. د امریکا جمهور غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د هغه رپورټونو نه انکار کړی دی چې وایي هغه د ډونالډ ترامپ د مرستیال د دندې لپاره ځان کاندیدوي. هغه ویل چې هغه اوس هم د میلیارډر ډونالډ ترامپ په هکله جدي اندېښنې لري او روانه اونۍ ترکیې د سوریې سره خپل سرحدونو باندې امنیت سخت کړی دی چې د مهاجرینو په راتګ کې کمښت راشي.
دا هم د افغانستان د زخرونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 25 ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 10 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 18 ده. په میمنې کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 13 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21 ده. په قندوز کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. او په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه ده سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه په څو شیبو کې شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو.